د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز، په پاکستان کې نظامی منابع ویلي دي چې دوه تنه افغان پرون د جمعې په ورځ اعدام شول. د عراق په شمال کې کوردي قواو د اسلامي دولت د جنګیالیو په مقابل کې پرون د جمعې په ورځ د بری ادا وکړه، او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اجمنه وکړه چې امریکا به د کمپیوټري حملو ځواب ووایي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او د نړۍ په باره کې راپورټونه درواورو، په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورو. خدای دې وسپامو کې د خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې نظامی منابع ویلي دي چې دوه تنه یاغیان چې په جرمونو ملزم شوي وو پرون د جمعې په ورځ اعدام شوي دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ په پېښور کې د 1940 نو د قتل عام په مقابل کې چې زیاتره د شوونځي ماشومان خپل غبرګون سخت کړی دی. چارواکو ویل چې ډاکټر عثمان او ارشاد محمود د فیصل آباد په زندان کې غرغره کړی سول. د غدوتن په یوه نظامی محکمه کې په دې مزمن شوی و چې د اردو په یوه قرارګاه کې د حملو د سیسې طرح کړی و، د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د وژلو کوشش کړی و، او د سریلانکا د کرکټ د لوبي په غړو باندې چې پاکستان ته راغلی و مرګانی حمله کړی و. د غدوتنه یو ورځ وروسته له هغه اعدام سول چې صدر اعظم نواز شریف په شوونځي باندې د حمله په جواب کې د مرګ د سزا په اړه یو غیر رسمي حکم صادر کړ. د طالبانو مبارزین وویل چې په شوونځي باندې د حمله په دوی باندې د حکومت د تیری غچ اخیستلو. چارواکو ویل چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس راحل شریف د څلورو مبارزینو د اعدامولو حکم لاسلیک کړی دی، او ویل کیږي چې هغوی به ژر اعدام سي. د افینړیوالې مؤسسې او د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې دا اعدامونه د بیا پیل کولو په د افینړیوالې مؤسسې او د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د اعدامونو د بیا پیل کولو په اړه د شاغل شریف پریکړه غندلې ده. د افینړیوالې مؤسسې ویل چې هغه اصلي ستونزې نشي حلولای.
د عراق په شمال کې کوردي قواو پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت د جنګیالیو په مقابل کې د لوی بری ادا کړې ده، او په هغوی باندې یوه لویه تعرضي حمله پیل کړې ده. چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې کوردي قواو د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په زیاتې ځمکې بېرته نیولې دي، او د سنجر د غره محاصره یې ماته کړې ده. په دې غره کې د یزدي د اقلیت ډلې ډېر غړي بند پاتې وو. د کوردانو د سیمه ییزې امنیتي شورا رئیس مسرور بارزانی وویل چې د کوردانو د پیشمرګه جنګیالیو دغه غره ته یوه لاره خلاصه کړې ده. په زرګونو یزدیان د سپتمبر د میاشتې نه راپه دې خوا په دې غره کې بند پاتې وو، او دا ویره وه چې د اسلامي دولت د توندرارو لخوا به قتل عام شي، خو وروسته د امریکا د هوایی حملو په مرسته او له هوا نه د مرستو د موادو د اچولو له کبله هغوی وژغورل شول. مګر ډېر نور بیا په دې وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت د ډلې لاسته ورغلل. د کوردانو په یوه بیانیه کې نوویل شوي دي چې پیشمرګه قواوو په تعرضي عملیاتو کې چې د امریکا هوایی حملو ملاتړ ورسره و اته کلي بېرته نیولې دي. په دې باره کې به د خبرونو وروسته یو راپورټ هم در واورو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هوډ وکړ چې امریکا به د سونی په تصویرونو باندې د هغې کمپیوټري حملې مناسب جواب ورکړي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی یې ملامتي په شمالي کوریا باندې اچولې ده. ښاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کال د ختمېدو په اړه په یوه خبري کانفرنس کې وینا وکړه او ویل چې سونی له دې کبله اشتباه وکړه چې د هغه کومیډي فلم خپرول یې فسخه کړل چې پکې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون د وژلو افسانوي دسیسه تمثیل سوې ده او دا کار یې د دې لپاره وکړ چې نورې کمپیوټرې حملې پر ونسي. هغه ویل چې دی د سونی د اندېښنو سره همدردي لري، مګر وی ویل چې موږ داسې ټولنه نسو درلودلی چې په کوم ځای کې دي کوم دیکتاتور دلته سانسور ولګوي. جمهور رئیس دا هم وویل چې داسې کومه نښه نسته چې وښیي شمالي کوریا دې په کمپیوټري حمله کې د کوم بل هیواد سره په ګډه کار کړی وي. هغه وویل چې امریکا به دې حملې ته په داسې ډول او په داسې وخت کې جواب ووایي چې موږ به یې انتخابوو. اف بی آی پرون د لومړي ځل لپاره په سونی باندې په کمپیوټر حمله کې شمالي کوریا مربوطه وبلله، مګر شمالي کوریا په دې حمله کې هر ډول ارتباط درلودل رد کړی دي. د دې حملې په نتیجه کې په لسګونو زره اسناد افشا شوي دي چې یو لړ حساس ایمیلونه هم پکې شامل وو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل حق پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي د کیوبا سره ډیپلوماتیک روابط بیرته پیل کړي او وایي چې هغه به د امریکا متحده ایالاتو ته زیاته موقع برابر کړي چې د کیوبا په حکومت کې اثر رسوخ ولري. د ښاغلي اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کال د پای ته رسیدو په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې توقع نه لري چې کیوبا سره دې په یو ورځ کې بدلونونه راشي، او وی ویل چې دا به مخکې له دې چې کانګرس په کیوبا باندې د بندیزونو د لرې کولو د احتمالاتو په اړه بحثونه وکړي شاید یو څه وخت وغواړي. مګر ښاغلی اوباما وویل چې دا څرګنده ده چې د 500 کالو راپه دیخوا منځوي او ګوخه پاتې کیوبا او کار ورنکړه شو. په دې کانفرنس کې ښاغلی اوباما د مهاجرت د جنجالي اجرایوي فرمان په شمول په څو مسایلو باندې خبرې وکړې. هغه په محلي وخت نن د جمعې په ورځ وروسته د خپلې میرمنې میشل اوباما او دوه لونو سره هوایی ته د ژمي د رخصتۍ د تیرېدو لپاره روان دي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د لویدیځ افریقا هیوادونو ته چې د ایبولا د ناروغۍ سره په مبارزه اخته دي تللی او وعده یې کړې ده چې د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره به د ملګرو ملتونو مرستې دوام وکړي. ښاغلی بان پرون د جمعې په ورځ په سیرالیون کې وو او هغه د سیرالیون د روغتیا د چارو کارګران چې د ایبولا د ناروغۍ سره مبارزه کوي وستایل او هغه قهرمانان وبلل. هغه د یو مهم ډاکټر ویکتور ویلوبي مرګ ته اشاره وکړه. دغه ډاکټر د پنځشنبه په ورځ د ایبولا په ناروغي مړ شو او یو ولسم ډاکټر چې دغه ناروغي وواجه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې هر څوک باید دغه ناروغي د وایروس په مقابل کې ډیر زیات متوجه وي. هغه پرون په لایبیریا کې وویل چې په دې اړه چې دغه ناروغي ورکسي د خوشبینۍ عوامل موجود دي. شاغلیبان ویل چې ډیر خلک د علاج موقع پیدا کوي او د ایبولا د ناروغي مړي هم په محافظه توګه خاورو ته سپارل کیږي، مګر هغه خبرداري ورکړ چې فقط یو پیښه هم وبای شکل غوړه کولای شي. د نړۍ د روغتیا د سازمان د معلوماتو لمخې په دغه ناروغي د اختصو کسانو شمیر 3403 ته نو ته رسیدلې دي چې 3915 کس پکې مړ شوی دي.
د کینیا جمهور رئیس اوهورو کیناتا هغه قانون توشی کړی دی چې انتقاد کوونکي وایي ملکی ازادي او د وینا ازادي تهدیدوي. هغه دا قانون پرون د جمعې په ورځ وروسته له هغه لاسلیک چې د پارلمان وکیلانو د هغه د منظورولو په وخت شخړې او جنجالونه وکړل. د دې قانون له مخې به د مشکوکو ترورستانو د قید موده اوږده شي او په مطبوعاتي منابعو باندې با چې داسې مواد خپروي چې ملي امنیت ته تاوان رسوي سختې سزاګانې تطبیقیږي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی یو پریکړه منظور کړې چې پکې غوښتل شوی دی شمالي کوریا دي د بشري حقوقو د وضعیت لقبل نړیوالې جنایي محکمې ته حاضر کړی سي. دغه پریکړه چې اجرا کول حتمی نه دي د پنځشنبه په ورځ منظور شوی او پکې د امنیت د شورا څخه غوښتل شوی دی چې پیونګیانګ دی د بشریت په خلاف اعمال له کبله د جنایاتو بینالمللي محکمې ته حاضر کړي. د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د بشري حقوقو په اړه بحثونه وکړي، مګر فکر نه کیږي چې هغه به د جنایاتو بینالمللي محکمې ته معرفي کړي، ځکه چې چین به چې د شمالي کوریا مهم متحد ملک دی دا اقدام ویټو کړي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټونه راواخلو. د پکتیکا مدني ټولنې او قومي مشران د ملي والي له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې ولایت اوسني چارواکي له دندو لرې کړي. خلک پر هغوی دا اداري فساد او بې کفایتۍ تور لګوي، خو چارواکي دا تورونه بیا اساسه بولي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته دراوړو.
د پکتیکا ځینې قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان وایي چې که جمهور رئیس اشرف غنی، ولی محیب الله سمیم او ځینې نور چارواکي له دندو لرې او سرنوالۍ ته ور معرفي نه کړي، نو له حکومت سره به پریکون اعلان کړي. پکتیکاوال چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو، پر ولی او امنیتي چارواکو تور ولګوه چې د هغوی د پراخ اداري فساد او کمزوري مدیریت پر اساس نه یوازې د ناامنیو مخنیوی نه دی شوی، بلکې د ناغېړۍ له امله یې خلک له هر ډول اسانتیاوو هم محروم پاتې شوي دي.
محیب الله سمیم نویس مارکیټونه د پکتیکا په ولایت کې چې د ښاروالي بازارې بولي، بدون داوطلبي، بدون قرآن دازی، دا سرمایدار و خلکو باندی دی دیر زر ڈالر رو پا مقابل کی خرس کلو او دی مر بی گناه مظلم دکانداران لخپل و حقوقو محروم وساتل.
دی ترسنگ پکتیکاوال ادعا کوي چې دی یوشمیر نور و مهم و دی اقتصادی پرختی پر جل پر هم زنگلی شوی پیسه زی چرواکو پا بده وحلی او دا غراز دی قومونو ترمنزی نفاق تخ کرا لمن وحلی. دوی خبرداري ورکوي که جمهور رئیس اشرف غنی او د محلي ارګانونو خپلواکه ادارې د ولایت پر رهبرۍ کې اساسي بدلون را نولي، له حکومت سره د پریکون تر څنګ به اعتراضیا لارینونه وکړي. مدني فعال مامور شهید خان د نورو په استازیتوب داسې وایي:
د غزنی انګور اډې ترانزیتي لویه لاره د پکتیکا په ګټه ده، له دې څخه والي د قومونو جګړې ته لمن وهي، نیول شوي موټر د سمدستي خوشي سي تر څو چې محیب الله سمیم د خپلو اعمالو په جزا نه وي رسېدلی. د والي له دفتر سره هر ډول اړیکې بندوو او مقاطع اعلانوو.
خو د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان پر والي او نورو چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ لګول شوي تورونه بیا اساسه بولي. هغه په دې برخه کې ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د تشنج په رامنځته کولو تورن کړل. خغلی افغان زیاته کړه:
لومړی دا چې مارکیټونه یا خالي چاپېریال ښاروالۍ پورې اړه لري، دویم دا چې غزنی او خرمې سړک موضوع ته خیال کړه چې دا په ادامې پورې تړاو لري. په ټوله کې مدني حرکتونه هم د قانون په چوکاټ کې د خلکو مسله هم حق دی، خو تورونه زه په کلکه ردوم او دا له واقعیته لرې دي.
تیره سه شنبه چې جمهور رئیس اشرف غنی په خرانه کې د یحیی خیل ولسوالۍ د تیرې میاشتې د ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنۍ سره په کتنه بوخت وو، په دغه ښار کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له ښاغلي غنی څخه یې وغوښتل چې د پکتیکا جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي. په عین وخت کې جمهور رئیس د پکتیکا له خلکو سره کلکه ژمنه وکړه چې له اوسني وضعیته د دې ولایت د را ایستلو په خاطر به په اداري تشکیلاتو کې بنسټیز بدلون راولي.
په پاکی باندې په وضاحت باندې موږ تاسې مطلب ته رسېدلی شو چې حکومتداري کې بدلون غواړي، حکومتداري کې به زر تر زره انشاءالله تعالی بېرته بدلون راوړي.
تر دې مخکې هم د دې ولایت خلکو څو ځله په اعتراضي غونډه او مظاهرو کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او دغه راز د ملي یووالي له حکومته د پکتیکا د سر چارواکو لرې کول غوښتي دي. د ځایي چارواکو پر خلاف د دغه ولایت د خلکو غوسه وروسته له هغه پر زیاتېدو ده چې په روان کال کې په ارګون او یحیخیل ولسوالیو کې دوو جلا خونړۍ ځنوژونکو حملو نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. همدارنګه پکتیکاوال په تیرو 14 کلونو کې د خلکو د اړتیاو او غوښتنو نه پوره کېدل او د نامنې د ګراف لوړېدل، بې کفایته او د کمزوري مدیریت چارواکو ته دغه ولایت د واک سپارل بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
اوس په دا بل رپورټ راوخلو. په کندهار کې د پستې تجربوي باغ ښې نتیجې ورکړې ده او د کرنې ماموریان وایي چې اوس یې د ترویج کار پیل کړی دی. په عنعنوي زراعت کې باور دا و چې پسته یوازې په غرونو کې کیږي، خو په فارمي شکل دا لومړنی ځل دی چې په کرهنیز سکتور کې نوی امتحان ورکړی دی. عزیز الله پپل په دې باره کې له کندهار نه دا رپورټ رالیږلی.
په کندهار کې د پستې لومړی او ډیر ښه حاصل د شار په ختیځ د شوراندام په سیمه کې د پستې نوی باغ د دې ولایت په زراعتي سکتور کې نوی هیلي او باورونه رامنځته کړي. شپږ کاله مخکې دا سیمه یوه شاړه او مالګینه سیمه وه، خو اوس په یوه شنه او شیرازه سیمه بدله شوې. حمید هلمندی د پستې د باغ څښتن دی. هغه سږ کال د باغ څخه 15000 کیلوګرامه چې د 12 خروار معادل کیږي د پستې حاصل اخیستی. نوموړی زیاتوي چې شپږ کاله مخکې لومړی له امریکا څخه د پستې نیالان کندهار ته راوړل او تر هغه وروسته په میکانیزه شکل دغه باغ پالنې ته مچ راون غړلې. شاغل هلمندی وایي چې هیواد ته پر اسنیدو سره هیله درلوده چې پر زراعتي سکتور داسې پانګونه وکړي چې شاړي او لکار لویدلې مځکې په حاصل خیزه او نمونوي مځکو بدل کړي. د زیاتوی چې دا د خپل هیلې تر رسیدلې او غواړي چې اوس نو د هڅې پراخ شمول سي او تر ټولو لوی وانډ پکشي پانګوال او خصوصي سکتور واخلي. په کندهار کې د پستې د دې لومړني باغ حاصل د دې ولایت د زراعت د پیاوړتیا لپاره تر بل هر وخت شهیلې را پیدا کړي. شاغل علمنده وایي چې که خصوصي سکتور له نوو تجربو څخه په ګټه اخیستنه پر زراعت پانګونه وکړي، نو په لنډ وخت کې به د ځان بسایې ترڅنګ بهر ته هم په لوړ پیمانه صادرات ولري.
زه فکر کوم عموماً دولتونه یو شی نشي کامیابه کولای. عموماً په دنیا کې څه ډول خصوصي سکتور وي چې ډېر مشکلات د مقابلي پارکړي دي، خو د یو ښه حکومت او پاداري په بغیر کې وخت چې حکومت ستا ملګری، حکومت تا تشویقوي، حکومت ستا په کولو کې مداخله نه کوي، حکومت تا ته سهولتونه برابروي، هغه شیان چې یو شخص نشي کولای حکومت ورته برابر کړي، انشاءالله اشخاص کولی شي له هغه سره ورسي.
د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس انجینر احمد شاه روشن امریکا غا آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې د پستې د غنوی باغ هغه باورونه هم لمنځه یوړي چې پسته یوازې په غرونو کې کیږي او په فارمي شکل چاتر اوسه نو تجربه کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غا آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غا آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو لنډ او مهم خبرونه. په پاکستان کې نظامی منابعو ویل دي چې دوه تنه یاغیان چې په جرمونو ملزم شوي وو پرون د جمعې په ورځ اعدام شوي دي. د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د 1940 نو د قتل عام په مقابل کې چې زیاتره د شوونځي ماشومانو خپل غبرګون سخت کړی دی. په شمالي عراقي کوردي قواو پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت د جنګیالوی په مقابل کې د لوی بری ادا کړې او په هغوی باندې یوه لویه تعرضي حمله پیل کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هوډ وکړ چې امریکا به د سونی په تصویرونو باندې د هغې کمپیوټري حملې مناسب جواب ورکړي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی یې ملامتي په شمالي کوریا باندې اچولې ده. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې هغې پرېکړې دفاع کړې ده چې غواړي د کیوبا سره ډیپلوماتیک روابط بیرته پیل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راواخلو. کوردي قواوې په سنجار کې د بری ادا کوي. د امریکا غ خبریال ایډوارد ایرانیان ان په دې باره کې له قاهرې نه دا رپورټ رالیږلی.
ما
د پېشمرګه په نامه د عراق جنگیالیو د اسلامي دولت نه په هغو افراطیانو باندې ډزې کولې چې په شا تمبول شوي وو چې د سوری سرحد سره نږدې د عراق په شمال کې له یوې سیمې نه په شا تمبول شوي وو. داسې ګومان کېږي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې د دغې ډلې په لسګونو افراطیان وژل شوي دي. د کردانو د مشر مسعود برزانی ازوی مسرور برزانی خبریالانو ته وویل پېشمرګه جنگیالیو د سنجار د غرنۍ سیمې د اوږدې مودې محاصره هم ماته کړله او چې په سلګونو ازیدان پکې بند پاتې وو. د دغې ټکې ته هم اشاره وکړه چې اوس د ازیدانو لپاره لاره خلاصه شوې ده چې له دغې غرنۍ سیمې نه ووځي. برزانی انوای
Our hope is that all those people will eventually be able to go back to their own homes and villages and towns, but those that are in need of evacuation, now a corridor has been opened to evacuate.
زمنګ اهله دادا چې بل اخره دغه خلک به بیرته خپل کور کلی خارګوټ او کلو ته ولاشي، مګر هغه کسان چې اوس وتلو ته ضرورت لري نو د هغوی لپاره لار خلاصه شوې ده. کوردی قواوی وای نه دوی په لاسګونه افراطیان د زمار له خارګوټي او شاوخانه په شاتم به ولیدي او ځینې سوری ته اوخته دي. یو کوردی قومندان د عراق تلویزیون ته وویل د تلاف هوایی بمباری و ورسره پوره مرسته وکړه. کوردی قومندان زیاته کړه
تراجع داعش امام ضربات قوات الفشمرگه و طيران التحالف تقریبا
تانین طریق ما بین زمار الی سنجار. دوای پېشمرګه جنگیالی وو افراطیان په شاتک ته مجبور کړل او ائتلاف جنگیالو تکو د سنجار د غرانی سیمه او د زمار د خارګوټی ترمنځ په سل کیلومتر کې بمباری وکړل. بیا هم ازینی ازدی مشران خوشبینه ندی چې د سنجار د غرانی سیمه نه په یو هفته کې ووزی، ځکه چې خال د روان دي او هوا هم خراب ده. د امریکا ډګر جنرال جیمز تیری چې د اسلامي ډلې په خلاف په ائتلاف کې د امریکایي قواو مشري کوي دې ټکي ته اشاره وکړه چې په تیرو څو ورځو کې 50 هوایی حملې شوې دي چې پېشمرګه جنگیالیو ته د دې موقع ورکړه چې د سنجار په شاوخوا کې 100 کیلومتره مربع سیمه ونیسي. ان جمهور رئیس اوهورو کیناتا پرون د جمعې په ورځ له جنجال نه ډک نوی امنیتي قانون توشیه کړ. دغه قانون امنیتي ځواکونو ته زیات واک او اختیار ورکوي چې د تروریزم په شک خلک ونیسي او تحقیقات ورنه وکړي. له نایروبی نه د امریکا غږ خبریال ګیب جاسلو رپورټ غټ کې به سید سلیمان شاه دته در واوروي.
د دغه نوی قانون په مسوده باندې د بحث په دوران کې د کینیا په پارلمان کې د پنځشنبه پورې سخت غوغا او شور ماشور راپورته شو. د حکومت د مخالفو ګوندونو غړو دا دریز لره چې د نوی قانون نه په استفاده د کینیا حکومت غواړي چې د ولس بنیادي حقوق تر پښو لاندې کړي او د ټروریزم سره د مبارزې په بانه خپل سیاسي مخالفان ټکوي. په نوی قانون کې نه یوازې دا چې پولیسو ته زیات واک او اختیار ورکړ شوی، پر مطبوعاتو باندې هم کلک قیودات لګېدلې دي او ژورنالیستان نشي کولای چې د امنیتي موضوعاتو په اړه په آزاده توګه رپورټونه ورکړي. وروسته له هغې چې قانون یې توشیه کړ، جمهور رئیس کینیاتا په یو وینا کې وویل چې د دې قانون په مرسته به امنیتي ځواکونه د تروریزم د ګواښ سره د مبارزې پوره توان ولري. کینیاتا وویل
Its intent is one, just one, to protect the lives and property.
دا قانون یو مرام او یو مقصد لري او هغه دا چې زمونږ د جمهوریت هواد د ټولو اتباع او جن او مال خوندي کړي. د حکومت مخالفو ګوندونو په نوي قانون کې د بدلون راوستو غوښتنه کړې وه او په پارلمان کې د بحث په دوران کې په داسې حال کې چې پولیسو د خلاصون کوښښ کاوه د مخالفانو او د حکومت د طرفدارانو ترمنځ د پارلمان د ودانۍ په تالار کې دوه ځلې نښتې وشوې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په لیبیا کې دوامداره ګډوډۍ د افریقا د ساحل په سیمه کې ګاونډي هیوادونو ته ګواښ مخامخ کړی دی. بین المللي کوششونه روان دي چې د حکومت د سیالو ډلو ترمنځ شخړې پای ته ورسوي چې هلته قوي ملیشي جنگ ته دوام ورکوي. د دغو جګړو له کبله سیمه د بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. په لیبیا کې د جګړو په سبب په میلیونو خلک له خپل کور کلینا او وتل دي. په مالی، نایجیریا او همدغه راز د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د تروریستي حملو په علت دغه ګډوډي پیدا شوې ده. دغو شخړو د چاد، نایجیر او کیمرون په ځینو سیمو کې بې ثباتي او فشار پیدا کړی دی. د انسانانو، د غیر قانوني مخدره موادو او د وسلو قاچاق زور اخیستی دی او همدغه راز د بوکو حرام، انصار الشریعه او په اسلامي مغرب کې د القاعده په شان افراطي ډلې د خپلو عملیاتو لپاره لارې چارې لټوي. ایتوپیایي ډیپلومات هیروتی سلاسی چې د ملګرو ملتونو خاص استازی دی، په دې وروستیو وختو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویلې د زیاتې سیمه ییزې همکارۍ نه په غیر د دغو ګواښونو په خلاف مبارزه ممکن نه ده. امریکا ژمنه کړې ده چې د تروریزم ضد سیمه ییزو کوششونو او د افریقا د ساحل د سیمو په هیوادونو کې د پراخه ثبات او آرامۍ ملاتړ کوي. امریکا سیمې او د سیمې نه په اخوا د پیدا شوو خطرونو په نظر کې نیولو سره د دغو هیوادونو سره مرسته کوي چې پوځي ظرفیت د قانون تطبیقول او د افریقا د ساحل د سیمو په درستو هیوادونو کې د تروریزم ضد انډوالي او نور پروګرامونه تقویه کړي. موږ دا ژمنه هم کړې ده چې موږ د خپلې اوږدې مودې کوششونو ته دوام ورکوو چې په سیمه کې د بشري او پرمختګ د جدي ستونزو امریکا د دغې سیمې سره په روان کال کې 215 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده چې د دغې مرستې زیاته برخه هغه چا ته ورکول کېږي چې ډېر اړ وي. نور مرسته په کرهنه، د خوړو په ذخیره کولو، اقتصادي پرمختګ او مکمل غذا باندې لګول کیږي. امریکا په 2011 کال کې د تروریزم ضد بین المللي غونډې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د ساحل د سیمې کاري ډله د دغې غونډې له لارې د امنیت او تروریزم ضد موضوعاتو په باره کې سیمه ییزه او بین المللي همکاري تقویه کوي. سانو لپاره شرایط برابروي چې واټنونو په باره کې حل لارې چارې ولټوي. لیکن د دې لپاره چې دغه دوه اړخیز او څو اړخیز پروګرامونه کامیاب شوي وي، د سیمې حکومتونه باید خپل کوششونه دوه برابره کړي چې په موسسو او حکومتوالۍ کې اصلاحات راولي. دا د ساحل د سیمې هیوادونو لپاره ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ مهمې ستنې دي. لکه څنګه چې په دې وروستیو وختو کې د بورکینو په ارتباط ولیدل شلو، کله چې سیاسي مشرانو خپله توجه له دیموکراتیکو انتخاباتو نه واړوله، نو حکومت خپل مشروعیت او د خپلو خلکو باور له لاسه ورکړ، دومره ثبات یې پیدا نه کړ. د مهمې حکومتدارۍ، د قانون، د حاکمیت او دیموکراتیکو اصلاحاتو نه په غیر چې د عوامو لپاره د امنیت په برابرولو کې پوره ونډه لري، دا فرق نه کوي چې څومره بشري مرستې ورسره وشي. بین المللي مرسته به د سیمې خلکو ته مشخصه مثبته ګټه ونه رسوي. دا د سیمې غوښتنه ده. موږ ټولې غواړو او د سیمې ضرورت اهم دی.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
ګرانو اوریدونکو، زموږ لومړۍ نیم ساعت خبرونه پای ته ورسېده. دا د بلنه درکو د دې خبرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.